دین احمد
سسمی عباس مننه پوراته بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مظاهر کلی کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12/15 په ټول افغانستان کې خبريږي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د فم په 3.5 هم نیول شي په دې خبرونه کې وړاندې واوري چې له افغانستان سره ملګرو ملتو په خپل مرستو ټینګار کړی دی د دې او یو شمیر نور مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه لرو حمید عثمان وړاندې کوي
سر کې سرخطونه د بخنه نړیوال سازمان وایي د افغانستان تخار ولایت کې پرې وی درې کلن جنۍ د جنسي تیر عملانو ته د سزا ورکول شي تاکل شوی ده چې په سیاسي ډګر کې د افغان خوځو د باندې د پراختیا په هدف سبا د ناروی په مرکز اوسلو کې یو ورځنۍ غونډه پرانیستل شي او په بهرنوي خبرونو کې به واوري چې د امریکا د بهرنوي چارو وزارت وایي چې د امریکا د بهرنوي چارو وزیر به په ویانا کې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ خبرو ته دوام ورکړي پورا خبرونه واوري د بخن نړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل وای د افغانستان تخار ولایت کې پرې وی درې کلن جنۍ د جنسي تیر عملانو ته د سزا ورکول شي او عدالت د پرځای شي د سازمان پی وی لامیه کې چې تیر شپه خبر شو ویلي د بخن نړیوال سازمان د دې قضې عملانو ته د مجازات غوښتنه کوي او له افغان دولت څخه غواړي چې د دې کوچنۍ جنۍ او د هغې د کورنۍ ملاتړ وکړي دا په داسې حال کې ده چې د تخار ولایت امنیت قوماندانۍ تیره اونۍ ویلي و په دې کوچنۍ جنۍ د جنسي تیرې په تړاو یې په رستاق ولسوالۍ کې یو کس نیولی دی قومندانۍ دا کس شل کلن عزیز الله معرفي کړی او وایي دا مهال تر پښتنو لاندې دی ټاکل شوې ده چې په سیاسي ډګر کې د افغان ښځو د ونډې د پراختیا په هدف سبا د ناروې په مرکز اوسلو کې یوه ورځنۍ غونډه پرانیستل شي په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ښځو د توانمندۍ سمپوزیم په نوم په دې غونډه کې د ولسمشر میرمن رولا غنی هم ګډون کوي دا غونډه د افغان ښځو د شبکې د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت د اوسلو د سولې د څیړلو د انسټیټیوټ د امریکا د جورجټاون پوهنتون او په امریکا کې د سولې او امنیت لپاره د ښځو د انسټیټیوټ له لوري جوړیږي په ناروې کې د افغانستان سفارت ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې غونډې هدف د افغان ښځو د حقونو ملاتړ د ښځو د پوهنې او روزنې پراختیا په نوي حکومت کې د ښځو سیاسي ونډه او د ښځو د حقونو پر اوږدمهاله حقونو خبرې کول دي ایران د یو باثباته او سوله ییز افغانستان ملاتړ کوي دا خبره په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي وکړه فارس خبری آژانس د غلام حسین دقانی لخلی لیکلی ایران د یو باثباته او پرمختللي افغانستان ملاتړ کوي دقانی د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا کې د افغانستان په ټولو سیاسي ډلو غږ وکړ چې خپل هیواد باید د ویخي راتلونکو په لور برابر کړي فارس آژانس وایي په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د ایران ځمکني تمامیت ته ګواښ دی دهقانی د غرض په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړېدل وستایل او له ټولو سیاسي ډلو یو غوښتل چې په ګډه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي او دا هم څو نړیوال خبرونه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره شپه په ویانا کې و که څه هم چې په مخکنیو راپورونو کې ویل شوي و نوموړی به د جمعې په ورځ د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې پرېږدي او له اروپایي متحدانو سره د سلام مشورو په مقصد به پاریس ته ولاړ شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جنسا کې د جمعې په ورځ په ویانا کې خبري اعلان ته وویل جان کیری به په ویانا کې پاتې شي او سلام مشورو ته به دوام ورکړي په مخکنیو راپورونو کې دا هم ویل شوی و چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به تهران ته ستون شي خو خبری رسنیو او ایرانی منابعو وروسته وویل چې نوموړی به په ویانا کې پاتې شي جواد ظریف خبریالانو ته وویل د جمعې په ورځ بحثونه ډیر مهم و خو داسې کوم د اهمیت وړ وړاندیزونه پکې ونه شول چې تهران ته یې له ځان سره یوسو امریکایي چارواکو لویدیځو خبری رسنیو ته ویلي جان کیری د جمعې په ماښام په ویانا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې د هیات له مشرې کاترین اشټن سره غونډه وکړه د ایران رسمي خبری آژانس ویلي جان کیری په مذاکرو کې د مخالفتونو د له منځه وړلو په مقصد ایران ته نوي وړاندیزونه کړي تر څو یوه معامله وشي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو په تیرو درې ورځو کې په عراق او سوریا کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو ډېر هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د پاوز مرکزي قمانداني د جمعې په ورځ ویل بای چې تا نږدې د شپږو هوایي بریدونو په ګډون یې درویش هوایي حملې په عراق کې کړي او د اسلامي دولت د وسلوالو ودانۍ موټرونه او تاکتیکي قطعې په نښه کړې وې. نور شپږ هوایي حملې د سوریې کوباني ښار ته نږدې یعنی په هغو سیمو شوي چې کوردي جنګیالي پکې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړو کې ښکیل دي. له بلې خوا د اسلامي دولت وسلوالو د جمعې په ورځ د عراق د انبار ولایت پر امادي ښار نوي تهاجمي حملې پیل کړې. د ښار پر مرکز یې د هوان ډزې وکړې او د ښار په شاوخوا کې جګړې روانې وي. رمادي د بغداد د لویدیځ په 100 کیلومترۍ کې پروت دی او ځینې برخې دا مهال د اسلامي دولت د وسلوالو په واک کې دي. او وروسته خبر ده چې د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخایل ګرباچوف وایي د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره یې خبرې کړې او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته به یې ورسوي. ګرباچوف د جمعې په ورځ په ماسکو کې د خپل نوي کتاب له کرملن وروسته د معرفي کولو په مراسمو کې دا خبره وکړه. ده وویل له خپل لور ایرینا سره یې په جرمني کې د برلین دیوال د لرې کېدو د 25مې کالیزې په مراسمو کې چې د نومبر له 8مې نه تر 9مې نېټې پورې ولمانځل شول د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره غیر رسمي خبرې درلودې. د زیاته کړه موږ ډېرې په زړه پورې خبرې کړې او خپل جمهور رئیس ته یې ساتم. میخایل ګرباچوف انګلا مرکل یوه ډېره با مسؤلیته سیاستواله وبلله او وړاندیز وکړ چې پوتین باید خبرو ته غوږ کېږدي. د روسیې او لویدیځ اړیکې د مسکو لخوا د کریمیا د اشغال او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله خړې پړې شوې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر کیفته له سفر وروسته د نومبر په 13مه په مسکو کې له جمهور رئیس پوتین سره کتلی و خو سفر یې کومه نتیجه ورنه کړه. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
او ساجی راډیو په منځنۍ چپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې ملګری ملتونه له افغانستان سره د مرستو پر دوام ټینګار کوي. د افغانستان لپاره د عربستان سفیر وایي چې یو بیساری فرهنګي اسلامي مرکز به په کابل کې جوړ کړي.
السفاره والجهاز السعودي حريص على المركز يكون واحد من معالم كابل.
خوستيان خپل شار پاکوي.
د ابتکارونو په لړ کې خوست په 2015 کال کې د افغانستان تر ټولو پاکترین ښار ګرځاو.
د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې د لیچوم په اړه معلومات درکو چې ویل کېږي په افغانستان کې هم شته. او د اسادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو.
را کومندانان چې په ديار لاسو کولو کې د ناسو کې مور شول نه جبو کې مور شول موږ د اشرف غنی نه دا غوښتنه ده چې هغه خلک بیا په کې نه لري په دغه چاو کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د افغانستان د حالاتو په اړه بحث وکړ او د افغانستان د ملاتړ په مقصد یو پریکړه لیک تصویب کړ. د پریکړه لیک مساوده په ملګرو ملتونو کې د جرمني استازي غونډې ته وړاندې کړه او د افغانستان پر حالاتو او لاسته راوړنو یې رڼا واچوله. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ظاهر تنین هم د افغانستان د روانو حالاتو په اړه عمومي اسمبلی ته معلومات ورکړل او د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د شمنو مننه وکړه. تفصیل د جان خالی کوزی پراپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د پنځشنبه په ورځ یعنی د نومبر په 13مه د افغانستان د وضع په اړه یو پریکړه لیک ترتیب کړ. د پریکړه لیک مسوده په ملګرو ملتونو کې د جرمني د دایمي سفیر مرستیال هایکو توماس وړاندې کړه. ښاغلی توماس وویل له نړیوالو ځواکونو څخه افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو انتقال یو ډیر مهم بدلون و. ده وویل په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې ډیر زیات پرمختګ شوی خو په راتلونکو کلونو کې به افغان حکومت له زیاتو چیلنجونو یا ازمیښتونو سره هم مخامخ وي. ده زیاته کړه چې په افغانستان کې د لاسته راوړنو د ساتلو لپاره د هلو ځلو دوام ډیر زیات اهمیت لري. ښاغلی توماس د ستونزو په حل کې د افغان حکومت د ارادې ستاینه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د جرمني د دایمي سفیر مرستیال د افغانستان په اړه د پریکړلیک د مسودې د وړاندې کولو وینا کې تغرض وویل د دې پریکړلیک په تصویب سره به عمومي اسمبلی یو ځل بیا په ګډه د افغانستان لپاره د 200 کاله او سولې زیراتونکو په مقصد خپل تعهد نوی کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ظاهر تنین هم په خپل نوبت خبرې وکړې او له افغان حکومت څخه د ملاتړ له امله د عمومي اسامبلۍ له ټولو غړو مننه وکړه. تنین دغه راز د افغان حکومت په استازیتوب له ټولو هغو پوځي او ملکي کسانو نه هم مننه وکړه چې په افغانستان کې خدمت کړی او له افغانانو سره یې د یوې ښې راتلونکې په جوړولو کې مرسته کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وویل د جمهور رئیس اشرف غني په مشرۍ د ملي وحدت حکومت د هیواد د امنیت د ښه کولو په مقصد پراخ پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي. د فساد له منځه وړل، د مسؤلیت منلو فرهنګ ته وده ورکول، د قانون حاکمیت او د افغانانو ټولنیزه پراختیا او اقتصادي وده د دې پروګرامونو اصلي اجنډا ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې له شلو څخه د زیاتو هیوادونو استازو ویناوي وکړي او له افغانستان سره یې د مرستو ژمنې وکړي. ویناوالو دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو د غښتلتیا، له افغانانو سره د قوي شراکت او ملګرتیا ټینګول، د تروریزم او نشه یي موادو پر ضد مبارزې او د افغان کډوالو او ستنیدونکو سره د مرستو په برخو کې د خپلو هیوادونو د مرستو او همکاریو ژمنې وکړي. د ویناوو په پای کې د افغانستان په اړه پریکړه لیک د عمومي اسامبلې د غړو په پوره ملاتړ او قوت سره تصویب شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو په جوپوري بیا آشنا رادیو په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د الکترونیکی تذکرو د ویشلو اداره وای ډیر ژر به په افغانستان کې د الکترونیکی تذکرو ویشل پیل شي. د دې ادارې له مسول سره په دې اړه په تفصیل غږیدل یو. خو اوس د عربستان د ویشمنې په ارتباط د سعودي عربستان دولت غواړي په کابل ښار کې د ملک عبدالله ابن عبدالعزیز په نوم یو ستر فرهنګي اسلامي مرکز جوړ کړي. د دې مرکز د جوړولو تړون په کابل کې سعودي عربستان د مالی وزارت او د سعودي د یو ساختماني شرکت د مسولانو ترمنځ لاسلیک شو. د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د عربستان په سفارت کې پر سعودي سفیر سربیره د افغانستان د حج او اوقاف وزیر او جنی دولتي چارواکي حاضر وو. په افغانستان کې د عربستان سفیر وویل دا به په سیمه کې د اسلامي فرهنګ یو بیساری مرکز وي. د حج او اوقاف وزیر وویل د مرکز ته د کابل ښار د مرنجان غونډۍ ځانګړی شوی ده. تفصیل له کابل د خان محمد سین پوراپور کې.
په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر مسفر عبدالرحمن الغاصب وویل چې په کابل ښار کې به د ملک عبدالله ابن عبدالعزیز فرهنګي مرکز نه یوازې دا چې د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د دوستۍ څرګند ثبوت وي، بلکې په سیمه کې به د معتدل اسلام د اصولو د زده کړو یو ستر مرکز هم وي. دا چې د دې مرکز فعالیتونه به څه وي، ښاغلي مسفر عبدالرحمن الغاصب په هکله وویل.
السفاره وجهه السعوديه حريص على المركز يكون واحد من معالم كابل.
سعودي عربستان تاكيد کوي چې دا مرکز به د اسلامي زده کړو یو نمونه مرکز وي. خلک به په کډینی اصول زده کوي. سعودي عربستان لا تروریزم سره په جنگ کې دی. په دې مرکز کې به هڅه وشي چې خلکو ته د تروریزم او تشدد پر ضد او د دین د اعتدال په برخه کې خونې وشي.
په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر وویل چې دا مرکز به د سعودي عربستان او افغانستان د حج او اوقاف د وزارتونو لخوا اداره کیږي. یو برخه به یو جماعت وي چې په یو وخت کې به د لس زرو لمونځکوونکو ظرفیت ولري. همدارنګه د کانفرنسونو تالار، اداري او درسي خونې، شنه سیمه او نور لوازم او تجهیزات هغه څه دي چې په دې پروژه کې شامل دي. په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر دا هم وویل چې د دې مرکز د ودانولو لګښت محدود نه دی او هر څومره چې قراردادي ساختماني شرکت او د سعودي عربستان د مالی وزارت وټاکل سعودي دولت یې ورکولو ته چمتو دی. د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر محمد یوسف نیازی وویل دې مرکز ته د کابل ښار د مرنجان غونډۍ ځانګړې شوې ده. د وړاندې وویل
چیزی که در تفاهم‌نامه‌ای که به امضای من شده و به شورای وزیران رفته 118900 متر مربع زمین تعیین شده.
کومه تفاهم‌نامه چې زما په لاس لاسلیک شوی او دا وزیران شورا تتللی یو لکو 3900 متر مربع زمکه ورته ځانګړې شوی. په لومړی سلور میاشت کې به ډیزاین او له هغه وروسته به په دوه کلونو کې بشپړ شي.
مسفر عبدالرحمن الغاصب په افغانستان کې د ملي اوالي د حکومت له جوړېدو وروسته په افغانستان کې د سعودي عربستان د سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې ده. خلک وایي د دې مرکز فعالیدل به افغان ځوانانو ته دا زمینه برابر کړي چې په هیواد کې دننه دینی زده کړې وکړي او د دینی زده کړو لپاره به ګاونډي هیوادونو ته د تګ هڅې کم شي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د مزار شریف په شار او شاوخوا سیمو کې برېښنا کم شوی او په ځینو ځایونو کې خو داسې خبر لرو چې قطع شوی ده. له مزار شریف مجیب الرحمن حبیب زی په ټلیفون را سره ده. حبیب زی صاحب، برق په دې سیمو کې یو مخ قطع دی او کنه ځی راځي؟
په سر کې سلامونه شیوا صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. څنګه تاسو هم ورته یادونه درلودله، په مزار شریف کې ګڼ شمېر خلک او د دې ښار اوسېدونکي د څو نوې راپدې خوا د برېښنا د نشتون او د پچګان د زیاتوالي سره شکایت کوي. په بازار سیمو کې په متواتر ډول برېښنا قطع شوې ده، لکه د هدي ولسوالۍ او ځینې نور ولسوالۍ. خو د نن په ښار کې مزار شریف ښار کې سمدراسه د ژمي په راتلو تر او همدارنګه د هوا په سایډو سره د برېښنا د نشتون ستونزه زیاته شوې او د ورځې درې هم څلور ساعته په متواتر ډول برېښنا نه وي. د شپې هم دا ستونزه وي او خلک ترې شکایت لري. له دې سره چې له مزار شریف څخه کابل او د کابل مزار شریف په اوږدو لارو نور ولایتونو ته هم برېښنا غځېدلې، خو د نن په بلخ ولایت کې د برېښنا د پارچویانو زیاتوالی او هم بېخي نشتون له امله په ځینو ولسوالیو کې چې برېښنا نشته خلک په ستونزو کې دي.
بله،
د مزار شریف ګنج
او بخشی تاسو دهدادی ولسوالی ته اشاره وکړه، چالت یو مخ برق قطع شوه ده. د شار په منځ کې دسی ځایونه هم شته، دسی چارواکي هم شته چې څلورش ساعته برېښنا لري.
دقیقا په مثلا شریف کې د پچایانو په حال کې کله چې نه په متواتر ده درې ساعته یا څلور ساعته برېښنا نه وینو، هغه د ښار په هغه ځینو سیمو کې چې چارواکي اوسېږي په متواتر ده برېښنا موجوده وي او اصلا برېښنا انتی خلک لاندې عمل شکایت کوي چې یو سیمه ته چاته چارواکي او ضرورت وتی دغه سیمه برېښنا په متواتر ډول یو بل خاطر چې کسبګران او یا هم راهیات او یا هم عام کسان وتی دغه برېښنا په متواتر ډول هم د ورځې لخوا او هم د شپې لخوا خطر کوي.
بله حبیب زای صاحب،
دغه مسله هم خل
او بخشه حبیب زای صاحب، هم دغه ستونزه چې له خلکو سره دوه ډوله چلن کې چې تاسو له چارواکو سره شریکه کړی.
نن سهار ما د بلخ برېښنا له مشر انټرناسیونال سره خبرې درلودې. هغه ویل دا مسله رات کله ویل چې مزار شریف ښار په مجموع کې 60 کیلومتره برق ضرورت لري او د یو د تاجکستان څخه 40 کیلومتره برق وارد کړی دی او تر دمه ازبکستان هم په مزار شریف ته خپل برېښنا قطع کړی او اجازه نه ورکوي چې د ازبکستان له برېښنا څخه په مزار شریف کې استفاده وشي.
نه دا حبیب زی صاحب، همدغه مسله چې ولې وی سیمې ته څلورویشت ساعته برق شته او په ځینو سیمو کې لکه دهدادي یو مخ برېښنا قطع شوې ده، دا مسله مسؤول سره تاسو یاده
کړه؟ ورسره شریکه کړه، ورسره شریکه مې کړه. دی ردوي وایي چې موږ یو ډول چلنه ټولو سره کوو چې چارواکي دي چې رعایت او یا حمام کسان دي، خو خلک او زموږ خپل د سترګو لیدلی حال بل ډول دی.
حبیب زی صاحب، د برېښنا مسؤل ته تاسو د خپل کور مثال ورنکو چې ستاسو په کور کې کله برېښنا وي او کله نه وي؟
داس خو ورته ونه ویلم چې خلک په ستونزو کې دی، وایي چې اته چارواکي اوسېږي هلته دغه برېښنا 24 ساعته وي او چېرته چې چارواکي نه دي او عام کسان هلته اوسېږي دغه برېښنا د ورځې هته یو ساعت او یا هم دوه ساعته نه وي، نو ولې تاسو داسې چلند کوئ؟ دوی ویل نه موږ کاملا دغه د مسله نه ده
اسنګه مونږ تشریح موږ لټو تر یو ډول چلند کوي. حبیب صاحب، مننه. د مزار شریف په شار کې چارواکي برېښنا لري او عام خلکو باندې په ځینو ځایونو کې پرچاویان زیات شوی دي او د دهدادي پولیسوالي کې خو برېښنا قطع شوې ده. د افغانستان ختیځ ته مخه کوي، کونړ ته ورځو. په کونړ کې بیا یو بل ستونزه ده. په کونړ کې لتیرو څو کلونو راهیسې، حتی تقریبا لتیرو 14 کلونو راهیسې، د افغاني په ځای باندې پاکستانی کلداري چلیشي او دغه ستونزه لا هم شته. روحل انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، دغه ستونزه غم چارواکو د نوي حکومت لا راتک سره نه خوړلې؟
شیبر صاحب، تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او سهار په خیر وایم. تر اوسه پورې افغان حکومت چې مخکینه د ولسمشر کرزی حکومت او هغه هم په دې اړه هیڅ غور نه وکړي. کله کله به یو کمیسون وټاکاو، هغه هم د خلکو د شکایتونو د مطبوعاتو د شکایتونو نروسته به یو کمیسون وټاکاو، په بازار کې به وګرځېدل یو دوه ورځې درې ورځې او بیا به مسله ماغه سی و جرمانی به واغستلې هغه د دکاندارانو په وینا چې خپلو جیبونو کې به یې واچولې او بېرته به بیا حالات هماغسې وو. تر اوسه پورې داسې غم نه دی خوړل شوی، خو خلک نوي حکومت نه دا تمه لري چې باید په دې اړه یو صحیح تصمیم ونیسي تر څو د کلدارې مخه ونیول شي او افغانۍ چلښت پیدا کړي. مونږ چې کله شیبر صاحب د شالی نه پوښتنه کوو چې ولې کلدار چلیږي دلته، هغوی وایي چې مونږ خلکو نرخنامې ورکړي دکاندارانو ته او باید د هماغې نرخنامو په اساس باندې دوی ورځنۍ چارې ترسره کړي. خو بیا بیرته دغې نرخنامو پوښتنه نه کیږي چې آیا دغه دکانداران په افغانیو باندې کاروبار کوي که په کلداره باندې، او همدارنګه خپله که دولتي چارواکو نه سړی پوښتنه وکړي هغوی خپله افغانۍ په ځای کلداره چلی. مثلا یو یو ریاست ته دوی یو شی اخلي، قلمونه اخلي یا نور قرطاسیا نور شیونه اخلي، اول یې په کلدار اخلي بیا هماغه د کلدارو ریټ په افغانیو باندې بدلي د افغانیو حسابه یو روپۍ رو باسي. د خپلو شخصي ګټو دپاره یو شمېر دولتي چارواکي هم نه غواړي.
انوری صاحب، ستاسو د سترګو لیدلی حال په دې کې د افغانانو د مامورینو او د نورو خلکو ګټ اقتصادي ګټه څه رسي، کلداره څه ګټه ورته لري چې دوی کلداره اخلي او په هغه باندې کاروبار کوي؟
شیبر صاحب، دلته د دولتي چارواکو البته دولتي مامورینو چې د کمو خلکو ګټه، مثلا یو رئیس دی هغه یو شی اخلي په لس کلدارې باندې، یو قلم اخلي افغانی حساب، یعنی دلته پنځه افغانی پنځه کلدار ترمن فرق ته ګټه ده. یعنی چې هغوی دغه شی نه په زیات اندازه کې اخلي هغوی ته دا زیات ګټه پاتې کېږي. په همدې اساس باندې یو شمېر خلک نه غواړي چې دلته کلدار بند شي او افغانی رواج شي.
دا خو
نه مهمه خبره به دا چې زمونږ مرکزی حکومت د افغانستان بانک مرکزی هغه اعلانو کې پریکړه ونیسي او دا ووایي چې د دومره وخت لپاره دوه میاشتې درې میاشتې یا یوه میاشت باید دا خلک خپل کاروبارونه په افغانیو ته واړي، څه قرضونه هر څه چې وي باید حسابونه تصفیه کړي. او د دې نه وروسته دغې نیټې نه وروسته که هر چا سره بهرنی اثار ولیدل شو چې په هغې باندې راکړه ورکړه وکړه، دومره جرمانه یا بند به ورته ویل
کېږي. دا
یوازینۍ لاره ده.
بله انوري صاحب، وبخښئ، په نړۍ کې د نړۍ نورو هیوادونو ته کرا شو حکومتونه په زور باندې په خلکو باندې پیسې نه چلوي، لیکن شرایط داسې ورته مساعدوي چې خلک مجبور شي چې له خپلو پیسو استفاده وکړي. مثلا تاسو د مامورینو مثال ورکو، مامورین خو په د اداري فساد په حساب باندې په دې کې ګټه لري، لیکن یو عادي افغان یو عادي دکاندار څه ګټه لري چې کلدارې باندې کاروبار کوي او په افغانۍ نه کوي؟
یو بل مسله دا ده چې دکانداران، ما مخکې درته مثال درک، مثلا یو موبایل دی یو چا په 5000 افغانۍ به کلدارې باندې اخیستی دی، هغه بیرته په کلدارې باندې خرڅوي، مثلا په 6000 یا 3000 روپۍ باندې خرڅوي. دوی دا وایي چې مونږ ته دغه مونږ اخلو په کلدار باندې اخلو، بیرته باید په کلدار باندې خرڅ کو، او د افغاني ریټونه نه دي معلوم کله کته کله پورته.
خو کلدار هم کته پورته ځي؟ نه، خو کلدار هم کته پورته ځي. کلدار لا هم یعنی په تیرو دیارلسو کلونو کې کچرته کلدار له افغانۍ سره مقایسه کو، کلدار ډېره زیاته کته پورته تللی.
بالکل، اوس موږ همدغه حساب وکړو، لکه تاسو چې ویلې کلدار خپل ریټ خپله قیمت یې ډېر د لاسه ورکړی دی، خو دلته اوس سړی نه پوهېږي چې ولې دکانداران دې ته زړه کوي چې افغانۍ نه اخلي. یو وخت کې شیبر صاحب مونږ په دې باندې رپورټ درلوده چې یو شمېر دکاندارانو دا پریکړه کړې وه چې دې نه وروسته به کلدارې نه اخلي او یوازې افغانۍ به چلي. دوی پخواني والي ته ورغله، هغه سره خبرې وکړه، هغه هم پرې خوشحاله شو، خو وروسته بېرته چې هر څه لاملونه وو او یا د افغانۍ نشتوالی په بازار کې چا ورته افغانۍ نه راوړلې، دوی بېرته مجبور شو بیا په کلدارې باندې شروع وکړله، کلدارې واخیستله.
روحلان وری، مننه. هیله ده چې د افغانستان دغه ستونزې چې مستقیما د افغانستان په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي، د افغانستان نوی حکومت توجه ورته وکړي او دغه رقم ستونزو کې د افغانان هم په خپله له خپل حکومت او دولت سره مرسته وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
اکانومست مجلې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی
په افغانستان کې له ګډوډۍ سره د اشرف غنی مبارزه مجلل کې هغه څه چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې شوي نه بدلیدونکي دي. خو د ولسمشر په توګه د اشرف غنی د لومړنۍ میاشتې کار او د مالی د وزیر په توګه د هغه لخوا د واحد مالی سیستم جوړېدو ته په پام سره دا ښایي ناسمه نه وي چې که نوموړی هغه مهال ولسمشر وای نو شاید اوس به د افغانستان حالت بل شانو. اکانومست لیکي دا په دې خاطر نه ده چې اشرف غنی په کمه موده کې زیاتې لاسته راوړنې لرلې، بلکې د نړیوال بانک د یو کارکوونکي په توګه نوموړی د افغانستان په باب جلا او ځانګړی نظر لري او پوهیږي چې هیواد د پانګونې د جلبولو لپاره څه امکانات لري. مجله زیاتوي اشرف غنی د افغانستان د سوداګریزو لارو د تقویې لپاره جدي کارونه کړي او هڅه دا ده چې افغانستان د زورواکو چې د ګمرکونو عواید خپلو جیبونو ته اچولي له منګولو خلاص کړي. دا مطلب لیکونکی وایي اشرف غنی ښایي یو غصناک او مغرور شخص معرفي شوی وي، خو چې کله هغه له کابینې ووت د هغه نشتوالی په پوره ډول محسوس شو. اکانومست هغه چیلنجونه او ستونزې هم یاد کړي دي چې اشرف غنی ورسره مخامخ دی. مجله زیاتوي که چیرته اشرف غنی خپل ژمنې عملي کړي او په څه ډول یې چې کار پیل کړی هغې ته دوام ورکړي، نو کله چې له جمهوري ریاست لرې کیږي د افغانستان وضعیت به تر دې وخت چې د ولسمشر په توګه کار پیل کړی ډېر توپیر ولري. د مطلب په پای کې راځي د اشرف غنی لنډمهاله تجربو ته په پام سره د نوموړي د راتلونکو اقداماتو په اړه به د افغانستان د خلکو خوشبیني او هیله مندي بې ځایه نه وي. وال سټریټ جورنال بیا د هغو کډوالو د ستونزو په اړه چې د پاکستان له قبیلې سیمو افغانستان ته اوښتې دي یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې د افغانستان پر خاوره د وزیرستان د کډوالو د یو کمپ وضعیت بیان کړی دی چې اوسیدونکي هره ورځ د مرستو د ترلاسه کولو په خاطر په قطارونو کې ولاړ وي. د پاکستان پر قبیلې سیمو د وروستیو هوایي بریدونو له امله زیات شمېر کورنۍ د افغانستان جنوبي ولایتونو ته کډه شوې دي. وال سټریټ جورنال د افغانستان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د یو کارکوونکي له قوله لیکي د ژمي په رسېدو سره د دې کډوالو ستونزې هم مخ په زیاتېدو دي. ورځپاڼه په پای کې لیکي د پاکستان په قبیلي سیمو کې روان حالت ته په کتو داسې نه ښکاري چې دا کډوال به په نږدې راتلونکي کې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. وال سټریټ جورنال لیکي همدې ته په پام سره د کډوالو د چارو اداره هڅه کوي چې د دغو مهاجرینو د ستونزو د حل لپاره پراخی هڅې وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځني څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د آزادی رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې آزادی او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. په دې پیغامونو کې یو شمېر د افغانستان نوی دولت ته وړاندې سونه دي چې آزادی رادیو اوریدونکو لدې لاري له حکومتي چارواکو سره شریکوي. خو اوس په دې خبرونه کې آزادی رادیو ته ساسو را رسیدلې اس ام اسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادی رادیو ته راستولې دي.
احسان الله لیکي د میدان وردکو په نرخ ولسوالۍ کې کلینیک منصور شوی دی، خو کار تر اوسه پوری پرې نه دی شوی. دا ودی نظر محمد د هلمند لګرمسیر لیکي نوې کابینه باید ژر تر ژره اعلان شي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستولې سمس کې لیکلي دي چې په روزګان کې کلداري چلی شي. پروانه خبرونه کې مومخ کې واوریدل چې په کونړ کې ورته ستونزه. اسمت الله لیکلي دي د گیزا پولیسوالي کې معرف مخ په سقوط دی او باید چارواکي غم وخوري. د ملتیار په نوم باندې یو اوریدونکي لیکلي دي چې د هلمند په ناوی ولسوالي کې کاروانګرو څخه غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي، حکومت باید د دې غم وخوري. ثناء الله پوپل پر استولې سمس کې لیکلي دي له هلمند امنیت تر هغه نشه راتلای تر څو چې اداري فساد په افغانستان کې نوی ختم شوی. رحمت الله شادوی څخه لیکلي دي د عربستان دا کار چې په کابل کې اسلامي مرکز جوړوي ګټور کار دی. سمیع الله حلیمی تندر له پر استولې سمس کې لیکلي دي خبریالانو ته باید ازادي رادیو سندونه ورکړي. د افتخاري خبریالانو ته خو نه پیژو چې ازادي رادیو به څنګه سندونه دوی ته ورکوي. یو شمېر نور اوریدونکو په افغانستان کې د امنیت په ارتباط باندې سمسونه راستولې دي. او یو اوریدونکو له بغلان عبدالرحمن لیکلي دي زموږ په ولایت کې د خپل سره وسلوالو له لوري امنیت ګډوډ شوی دی. او له کندوزه حلیم عبدالرحمن سه نه پېژم چې دا سره کوم نوم دی. په خپل راستول اس ام اس کې وبخښي ځکه چې سم نه لوستل کیږي. پر راستول اس ام اس کې لیکلي دي چې د کندوز په ولایت کې امنیت به تر شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ له لارې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. په انټرنیټ کې کچرته د ازادي راډیو ویب سټ ته ورشي تاسو زموږ 19 پروګرامونه هم اوریدلی شي. اته بچي او ډیر شتک کې شوې لاند خبرونه له حمیدې عثمان څخه اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغانستان تخار ولایت کې پرې وی درې کلن جنۍ د جنسي تیری عملانو ته د سزا ورکول شي او عدالت دی پرځای شي. ملګرو ملتونو افغانستان سره د مرستو یو پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک وروسته تر دې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې لخوا تصویب شو چې یو ورځ مخکې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه هر اړخیز بحث وشو. د بل خبر لمخې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ظاهر تنین عمومي غونډه ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان نوې حکومت به په هیواد کې د اړخیز امنیت د ټینګولو لپاره هڅې وکړي. ټاکل شوی ده چې په سیاسي ډګر کې د افغان ښځو د ونډې د پراختیا په هدف سبا د ناروې په مرکز اوسلو کې یوه ورځنۍ غونډه پرانیستل شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ښځو د توانمندۍ سمپوزیم په نوم په دې غونډه کې د ولسمشر میرمن رولا غنی هم ګډون کوي. ایران د یو باثبات او سولیز افغانستان ملاتړ کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په ویانا کې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو په تیرو درې ورځو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو دیش هوایی بریدونه کړي دي. او د پخوانی شوروی اتحاد مشر میخائیل ګرباچوف وایي د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره یې خبري کړي او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته به یې ورسوي.
د جمعې په ورځ د خوست ښار واټونه، سړکونه، کوڅې او د اوبو لښتې د یو لوی اشر په ترڅ کې پاک شول. دغه اشر چې زرګونو خوستیانو پکې برخه اخیستې و د هیوادپال ځواک په نوم د یو ټولنیز بنسټ خوست شاروالی او د خوست شار د دکاندارانو او سوداګرو لخوا را بلل شوی وو. تفصیل د خوست لشاره د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د جمعې په ورځ د خوست اوسیدونکو د خار د پاکولو په ستر اشر یا پګړه کې برخه واخیسته او د خار ټولې کوڅې، سړکونه او لختې د خزلو او کثافاتو څخه پاک کړل. یاد اشر چې په خوست کې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ خوست خاروالی او د خوست خار د سوداګرو او دکاندارانو لخوا را بلل شوی وو، په کې زرګونو خوستیانو برخه واخیسته. دا اشر د درې وړو بنسټونو د هغه پلان د عملي کولو یو برخه ده چې غواړي خوست په 2015 زیږدیز کال کې د افغانستان تر ټولو پاک خار وګڼل شي. خوست خاروال کرامت خان خپلواک د خاریانو قدردانی وکړه چې دوی سره د خار په پاکولو کې مرسته وکړه. د په خبره دا ډول ډله ییز کارونه د وخت په تیریدو د خلکو د کلتوري یوه برخه ګرځي.
داسې اشرونه کولای شي چې په افغانستان کې ډیر بدلونونه راولي، ځکه دا یو د کلتور باید رواج شي. خلکو بریا ده، د افغانستان نوی حکومت بریا ده.
د شړۍ منګل پونوم یو تن قومي مشر ول چې دوی د خار د پاکولو لپاره لزان سره سپینګیلي ځوانان او ماشومان راوستي دي. د زیاته کړه خار زموږ ګډ کور دی. د کور په شان باید د خار په پاکولو ونه شرمیږو، بلکې په دې خدمت وو بیاړو، ځکه ناپاک خار زموږ د ماشومانو او خلکو روغتیا ته هم زیان رسوي.
د ټولو په همکارۍ سره، د کومونو دی ولسونو په همکارۍ سره موږ غوړو چې د خوست خار ته سم صفایي ورکړو، ترڅو په ټوله نړۍ وپیژنو چې هر ځای صفایي نه به مراد وي، نه به پرې وي، نه به دوکاوي، نه به بل څه وي. ان شاء الله موږ به ټول نرخونه هم جوړ وي، ولسونه هم جوړ وي، مرزونه هم به ورک وي، یو بل ته به ان شاء الله دومره احتیاجي نه وي لکه د نن سبا وخت چې د می مرزو ترقی کړی دو.
د ډاکټر نجیب الله درمان پونوم د ستوني او غوګونو متخصص چې پلاس کې جارو درلوده، په دې خوخي سرګند کړی چې د خار په پاکولو کې برخه اخلي.
دې پر برخه خلن چې خوست ولایت، بلکې ټول افغانستان زمون ګډ کور دی. دې په صفای کې باید هر افغان، هر خوستول برخه اخلي.
په دې ستر اشر کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو هم برخه درلوده.
اسماعیل حقمل، سیمه ژورنالیست. خوست یو خوځنده ټولنه ده او تل یې ابتکارونه کړي دي. د ابتکارونو په لړ کې د ځل د خار پاکوالي لپاره مټه را بډوهلې دي او د خار پاکوالي کې برخه اخلي او په دې سره به خار پاکو. او خوست په 2015 کال کې د افغانستان تر ټولو پاکترین خار ګرځو.
دی یادونه یادونی وړ ده څه موده مخکې په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازی همایون همایون د 2 لک امریکایي ډالرو په لګښت یو شمېر وسایل او وسایط د خوست ښار پاکولو لپاره وقف کړل. د یادو وسایطو تر سپارنې وروسته خوست ښاریانو، سوداګرو، ښاروالۍ او هیوادپال ځواک د ښار د پاکولو منظم پلان وړاندې کړ چې د جمعې ورځې لوی اشر د دې پروګرام یوه برخه وه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د الکترونیکی تذکرو د ویشلو اداره وی ډیر ژر به په افغانستان کې د الکترونیکی تذکرو ویشل پیل شي. زموږ خبریال خان محمد سیند د دې ادارې له مسول زمری باهر څخه د دې تذکرو د نویت او د ویش د بهیر د څرنګوالي په اړه معلومات غوښتي دي. پام ورته راړو.
دو کلن یایسی یو اداره جوړشوی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مربوطاتو کې د الکترونیکی تذکرو ادارې په نامه د هغه نو دایسی خپل مالګیان لرو چې له خیره د الکترونیکی تذکرو یو توګه پروسه عملن کوي.
جناب که د دې تذکرې د شکل پیسې کې وای
د بانکونو کارت غوندې دغه یو بڼه لري. ظاهري بڼه کې تقریبا 8 مهم معلومات دي لکه نوم، تخلص، د پلار نوم، د نیکه نوم، د زیږیدنې نیټه، د زیږیدنې ځای، اوسنی استوګنځای او اصلي استوګنځای دي. پای دې ترڅنګ د افغانستان د وزیر لاسلیک د سدید نیټه ده او ځینې نور معلومات چې یو چپ هم لري چې چپ کې د وزیر مهم او محرم معلومات دي او آک هم شته د وزیر بایومیټریک د سترګې بایومیټریک او د ټولو ګوتو بایومیټریک اخیستل کېږي.
جناب باهر صاحب د دې توضیح به کله شروع شي؟
زمونږ ولسمشر اجازه او هدایت ته منتظر یو.
که امر وشي او توزیع شروع شي نو دا په ټولو ولایتونو کې یو ځای شروع کیږي او کنه ولایتونه به تقسیمات شي؟
اول دا کابل ښار خلاندې ونول شي، وروسته دا غوښنه د کابل ولسوالۍ بیا ولایتونو ته. کابل ښار کې تقریبا موږ 9 پورې مرکزونه لرو، تقریبا مرکزونه فعال دي او موږ تیار یو چې کچېره اجازه راکړي موږ اول کابل ښار نه پایو.
دا پروسه به اسانه او که څه پیچلتیا لري؟
څلور مرحله لري. اوله مرحله د معلوماتو ټولولو مرحله ده. فارمونه ورکو کورونو کې او د فامیل په اساس موږ معلومات ټولو. دویمه مرحله دا ده چې موږ دغه فارمونه چې اخلو دا د سبتوال نفوس ادارې لخوا د تثبیت یوې وسیلې چې دغه وګړي رښتیا د افغانستان وګړي دي که نه. که وو اول ته ثابت کړو بیا دا تثبیت هویت چې دا فارمونه بېرته موږ ته راځي. وروسته هغې نه بله مرحله شروع کېږي چې هغه د ثبت نام مرحله ده. د هر فامیل ټول وګړي موږ دفترونو ته راځي. دلته ځینې معلومات کمپیوټر ثبتېږي. دا معلومات د افغانستان د ملي معلوماتو مرکز ته انتقالېږي. بیا دغه کورنۍ ټول غړي بېرته ځي خپل کورونو ته. بیا موږ ورته وخت ټاکو.
جناب، په دې کې هغه کسان هم راځي چې پخوی تذکره نه لرله؟
نو یو څو ځانګړنه د قانون پر بنیاد موږ دا صلاحیت لري چې هغه کسان چې سوابق لري، کاغذي تذکرې لري، هغه ته موږ الکترونیکي تذکرې ورکړو. افغانستان یو ډېر زیات شمېر وګړي متاسفانه تذکرې نه لري. اوس موږ دې باندې کار کوو څنګه یو میکانیزم جوړ کړو چې دغه لاره اسانه شي.
محترم باهر صاحب، یو پوښتنه چې زما په نظر مهمه ده هغه دا ده چې څو موده مخکې یو جنجال پیدا شو. ځینو ویل چې په دې تذکره کې د یوازې افغان ولیکل شي کافي ده، او ځینو مخالفت کولو هغه ویل چې قومیت دې هم ذکر شي. دا مسأله حل شوې ده؟
دا مسأله خو نه پېږم دا به حل وي که به حل نه وي. پکې خو موږ د پر بنیاد خپل چارې ترسره کوو. ولسي جرګه دغه قانون چې دا تثبیت کړی ده افغان کلمه دې نه وي او قومیت دې نه وي، ظاهري بڼه کې دې نه وي، دننه کې چپ دې اخته. نو اوس چې موږ د دغه قانون پر بنیاد د افغان کلمه او د قومونو نومونه د تذکرې په ظاهري بڼه کې نه لري.
دا قانون به کله پاس شي؟
قانون پاس شوی دا د تذکرې د شورای ملي مجلسونو لخوا. نو موږ منتظر یو چې دا قانون تصویب شي. پاس له پیسې نه به دا قانون د رسمي جریده کې خپره شي. بیا به د توزیع اجازه موږ ته راشي.
محترم، په لومړي ګام کې به څومره تذکرې چاپ شي او آماده بشي؟
خاصه شمیره او ارقام نشته کېدی چې وویل شي، ولې یوازې موږ کولای شو چې یو نارمل حالت کې 2000 لک د ورځې تذکرې وویشو.
باهر صاحب، خوشاله اوسئ.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د سهار لوو د ماشام تر بجو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ساينس او ټکنالوژي پروګرام لرو او همدارس ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې په دې ورستیو کې د نواز شریف د حکومت پر ضد د پیل شویو مظاهرو او لاریونونو له امله رامنځته شوی سیاسي بحران سل ورځې شو. د په دې ارتباط د سیاسي د حکومت سیاسي مخالف عمران خان څرګندونې کړې دي. د دغو څرګندونو تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد د پیل شویو مظاهرو او لاریونو له امله د رامنځته شوي سیاسي کړکیچ نږدې درې نیمې میاشتې پوره شوې. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند زرګونه پلویانو د اګست میاشتې له 15 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړې او دا مهال د دې ښار په ډي سلو لارې کې د پارلمان ودانۍ ته نږدې راغونډي. دوی په داسې حال کې چې د نواز شریف حکومت جالی بولي له نوموړي غواړي چې استعفا ورکړي، پارلمان منحل کړي او نوې ټاکنې ترسره کړي. عمران خان چې په دې وروستیو کې د پاکستان په بیلابیل ښارونو کې د حکومت پر ضد پراخې غونډې او جلسې پیل کړي، د جمعې په ورځ د سند ایالت په لاړکانه ښارګوټي کې د خپل ګوند یوې سترې جلسې ته وینا وکړه. نوموړي خپلو پلویانو ته وویل چې تر څو نواز شریف له دندې ګوښه شوی نه وي، تر هغې به له خپلو احتجاجونو لاس وانخلي. عمران خان همداراز د سند ایالت له اوسېدونکو سره ژمنه وکړه چې که چیرې هغه صدراعظم شي نو د دوی له خوښې پرته به د کالاباغ برېښنا بند جوړ نه کړي. دی وایي موږ به سند ایالت په هیڅ صورت تقسیم نه کړو او همداراز د دې ایالت اوسېدونکي چې تر څو د کالاباغ بند جوړولو په اړه پرېکړه ونه کړي موږ به دا بند په هیڅ صورت جوړ نه کړو. عمران خان همداراز د پیپلز ګوند پر مشر آصف علي زرداري او نورو چارواکو نیوکه کړې چې په خپل 25 کلن حکومت کې د سند ایالت د غریبو خلکو لپاره لازم کار نه دی کړی. عمران د نواز شریف حکومت فاسد بولي او تور لګوي چې هغه په تېرو ټاکنو کې پراخه درغلي کړې او له غیر قانوني لارې واک ته رسېدلی. عمران خان د نواز شریف له حکومت شپږ غوښتنې کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ګډون پکې د نواز شریف د استعفا غوښتنه هم شامله ده. خو د نواز شریف حکومت په دې وروستیو کې د مذاکراتو په ترڅ کې د عمران خان 15 غوښتنې ومنلې او د نواز شریف د استعفا غوښتنه یې رد کړه او ویې ویل چې نواز شریف به په هیڅ صورت استعفا ورنه کړي او دا غوښتنه د دې هیواد د اساسي قانون ضد بولي. په پاکستان کې د وروستیو سیاسي کړکیچونو له امله د دې هیواد اقتصاد ته ستر زیان اوښتی او همداراز د چین د ولسمشر په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو ولسمشرانو هم د هیواد ته خپل سفرونه ځنډولي دي. د یادونه وړ ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د روانې میاشت په 1 نیټه په اسلام آباد کې د یوې ستر احتجاجي غونډې تابع کړې او نوموړي د همدې موخې لپاره د پاکستان له ګوټ ګوټ څخه خپل زرګونه پلویان اسلام آباد ته رابللي دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ساينس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې نن په لیتیوم خبرې کوو. حاضر ده په نړۍ کې تر ټولو زیات لیتیوم په ارجنټاین، آسترالیا، برازیل، کاناډا او چیلي کې استخراجیږي. د افغانستان د لیتیوم د زیرمو د موجودیت په اړه تر وروستۍ لسیزې پورې ډېر لږ څېړنې شوې وې، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د لیتیوم د زیرمو په باب ډېرې خبرې کیږي. ویل شوي چې په غزني، هرات او فراه ولایتونو کې د لیتیوم پیمانه زیرمې شته او تازه د افغانستان په ختیځ کې هم د لیتیوم بل کان موندل شوی دی. لیتیوم څه شی دی او چا کشف کړ؟ لیتیوم یو کیمیاوي ماده ده. کیمیاوي سمبول ال آی او اتومي نمبر 3 دی. د لومړي ځل لپاره په 1880 میلادي کال یو برازیلی ساینس پوه خوزی بونیفاسیو دو اندرا د ایسولوا د سویډن په یوه کان کې وموند. سره له دې چې کیمیا پوهانو او فزیک پوهانو د 19مې پیړۍ تر پایه د لیتیم په اړه څېړنې وکړې، خو د 20مې پیړۍ تر لومړیو پورې له لیتیم څخه په پراخه پیمانه استفاده نه وشوې. لیتیم څه ځانګړتیاوې لري؟ لیتیم تر نورو فلزونو زیاته القلي لري، انرژي یې لږه ده او په اسانه له اوبو سره تعامل کوي. همداراز د نورو القلي لرونکو فلزونو په شان د برېښنا جریان تیروي او فوق العاده عکس العمل لري. له همدې کبله په 1909 میلادي کال په هیلیم د لیتیم د شکل په اړولو سره انسان لومړنی اتمي عکس العمل وموند او له اتمي فزیک سره د لیتیم ارتباط حتمی شو. لیتیم څخه څه کار اخیستل کیږي؟ نن سبا لیتیم څخه د شیشو، د عینکو په عدسیو، سرامیکي موادو، برقي او الکترونیکي محصولاتو او په ځانګړي ډول د بیټریو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. له هایدرو اکساید لیتیم د تودوخې د لوړې درجې په وړاندې په مقاومت لرونکو غړیو، د ویلې کولو په صنعتونو، د فلزونو په ویلډینګ کارۍ او نورو کیمیاوي صنایعو کې کار اخیستل کیږي. له دې کبله چې د اور اخیستو په وخت د لیتیم شغلې خپریږي، په اورلوبو او فیشنګونو کې هم کارول کیږي. هایدرو اکساید لیتیم کاربون دای اکساید جذبوي، نو له هایدرو اکساید لیتیم او همداراز پارا اکساید لیتیم څخه د هوا د جریان د پاکولو، د تولیدي سرعتونو، د ګازونو په افرازونو کې استفاده کوي. خو له لیتیم تر ټولو مهمه استفاده په فضایي او پوځي برخو کې کیږي. له لیتیم څخه د راکټونو او توغندیو د جامد سونګ موادو، همداراز په هایدروجنی او اتمي بمونو کې کار اخیستل کیږي. تر ټولو په زړه پورې شایده وي چې په طبابت کې هم له لیتیم په پراخه پیمانه استفاده کیږي. د خپګان یا ډپریشن، رواني ناروغیو او عصبي ناروغیو په درملنه کې له دې عنصره ګټه اخیستل کیږي. همدا علت دی چې لیتیم د صنعت لپاره په یوې مهمې مادې بدل شوی دی. که په افغانستان کې د لیتیمو موندل شوي کانونه زیات وي، کېدای شي په راتلونکي کې د دې مادې له برکته د افغانستان اقتصاد او د خلکو ژوند یو مخ بدل شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
آزادی او اوریدونکی،
د آزادی او اوریدونکو اوسنی پروگرام پیلوو. السلام علیکم. په دې پروگرام کې پر دوو موضوعاتو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه راغونستی ودی. اول له اوریدونکو اوري چې وایي اوسنی حکومت دی د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي. ورپسې ځینو اوریدونکو د بیګنا بندیانو د خوشی کېدو او د نورو د دوسیو د څېړلو غوښتنه کړې ده. د ازادي او اوریدونکو د اوسنی پروګرام لومړی پیغامونه د اداري فساد په اړه دي. اوریدونکو وایي د ستونزې افغانستان په نړۍ کې بدنامه کړې او دوی ته نورې ستونزې هم پیدا کړې دي. ورپسې اوریدونکو له حکومت نه غوښتنه کوي چې د بندیانو دوسیې په سمه توګه وستړل سي او بې ګناه کسان دي خوشي سي.
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په شوبو په وظیفو کې تبلیغاتي او تشریفاتي پاڼې نشریږي، هیڅ لاسته راوړنه نشته، هیڅ کار کول نشته. بس ما سنې د بیت المال چور په کپا دروازې پر بازار خلاصې.
زه فضل الرحمن رحمانی د زابل ولایت خبر رسوم. زموږ په ولایت کې دوا کاله کېږي چې روغ نیونې سلام بند کړي دي. موږ له سخت مشکلاتو سره مخامخ یو. د موټر ته لاسرسی نه لرو. موټران ګران دي. زابل خلک ټول غریبان خلک دي. په شلو زرو له موټر څخه استفاده کوله. موږ له ولسمشر څخه دا هیله ده چې د موټر کلام سره هیله.
دا محمد نوری د هلمند ولایت څخه دالی ولسوالۍ سره انتر عالم. په هلمند ولایت کې موږ دغه مشکل لرو او دغه ستونزه لرو چې په هلمند ولایت کې ډاکتران ډیر کمزوري ډاکتران دي. مریض ورولې نه د مریض معلومات کوي او نه د مریضي معلومات کوي او نیسي کولای چې مریض خالي خپل پیس تناسي او مریض چې دیوار وسي درغه در بطرقي او درغه داش دوا ورکوي چې مریض درغه لا فازات شي.
زاج خیال گل دی پکتیا ولاد جماعت خیر ولسوالی و سیدون کیم چې پهل نو سپاریوب دوزوی کې و سې کم د افغانستان اشرف غنی د موږ د پیغام د چاغه کمانډانان چې په ديار لاس کولو کې نه دوی جبونه ډاک سوال نه په کابل کې دی بلډینګونه کافی سوال چې باس دی په ماری کې نه نه سو کې مور سوال نه جبو کې مور سوال موږ د اشرف غنی نه دا غوښتنه ده چاغه خلک بیا په کینې نه په دغه چاو کایو چې څوک په پیږي هغه خلک به په کینې نه هغه خلک په کینې چې یاریوب دغه سره کاندي کفر دې.
ما دا پیغام دے زادی رڑو تا او ڈاکٹر صاحب شتگوین تا جی کنر کم دا زنگل نم دا سین دے لڑگی دی روان دی شپی روان دی پولیس پی سیری او ربس او والی صاحب او دیر کوشش پی غم دا چارواکی دا بشپی پی سیری بشکومی دوالا کدری لگر پیر را پی دی ما دا پیغام دے سلام علیکم
شامد گوشتواری ما زما د خاغلی محترم اشرف غنی احمد زی او خاغلی ډاکټر عبد الله څخه هیله دادا چې زمونږ د ننګرهار ولایت تداورې داسې والی راولېږي چې هغه زمونږ د ولایت نه نه بلکې د یو بل لري ولایت نه ځکه چې زمونږ ولس د څو کاله د دغه څخه کړیږي چې داسې والیان زمونږ مانی حکومتونه وکړل چې بعضې خلک چې د قومي مشرانو په نامه بعض ټوپک والا او بعضې قسم قسم د خلق چې ځان د قوم مشران معرفي کوي او ځان د یو ډلې پورې معرفي کوي ډزو ډزې والي ته ولي لافې شاپې کوي او والي د خپل تاثیر لاندې راولي. بیا دغه خلک چې کوم په ننګرهار کې په کومو پوستونو باندې کار کوي دا ټول د دغه قومي مشرانو د دغو د کورنیو نه دي.
زمر ستونزه دا ده د کندهار د میدینو د رئیس څخه چې زمر ستونزه ته جدي پاملرنه وکړي. زمر ستونزه دا دي چې موږ کله ورسو دوی په اوولس ورځې په اتلس ورځې زمر څخه یوازې کاټ کوي. دا اته ورځې نه ورځې د بانک څخه موږ هلته ورسو چې زمر چیکونه راته راوځي. بې نظمي بې چوکاټي بیا بیا څوک چې وایسته لري د هغو کارونه مخته کېږي چې وایسته نه لري هغو کارونه وروسته پاته دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شهدا او معلولین د رئیس څخه دا تقاضا ده چې د کندهار ریاست څخه ډېره جدي پاملرنه وکړي.
زما نوم سید کریم ده، د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما له لوړ مقاماتو نه دا خواهش دی چې دا کوم موټر بې اسنادو دي یا بې پلیټې دي د ورته اسناد ورکړي. چې اسناد یې نه وي مقصد یا شی نه وي بعد نه کوي پولیس تنګوي هغه مقصد په تکلیفوي یا که کومه ورکه ولریم هغه د ګمرک ورک هم په بېلابېلو فلمو باندې روپۍ چې نه اخلي په شاجوی کې برنه کوي پولیس دروي.
او دما خو دې درک ازادي را دوی چې در خلک پیدا نه کړه ورور ما دا پیغام د زوی او سرباز یم امام ملنګ دا بیا دې ول سوالی کې وځي پای خې جرا کومه یو می زوی دا درې میاشتې مې وځي پای جرا کړه دا یو می زوی دا چې هغه په خپل کې دلې دې چې اجازه نه راکړي چې تلاش هغه ته تداوی وکړي هسپتال ته ما ته وایي مې پاکې درې میاشتې مې وځي پای جرا کړه اوس ته مې پاک وایي دلته کومندان صاحب درې نیم سو پولیس لري همدغه چې د ماشونه جبکه چې وځي او زمونږ غږ به څوک واوري ولکه نه خوروی شو نه په پوت لای شو نه موالي پرېږدي او نه زمینی پرېږدي.
زما دا پیغام دی ډاکټر صاحب شربانی ته چې اتم کابینه وزیران ته ډاکټر د افغاني کابینه کې کومې وي چې هغه ونیسي چې هغه معلوم خلک دي او هغه ونیسي چې هغه چلته ونیسي په نور بم په ساتې شکې شي او دې نه ونه ډارېږي. مطلب چې چارواکي ستانه او شکېل دي څو ستنیمو چې دغه له راځي او داسې به هغه چکړي نه ونه ډارېږي. کوم والیان دي او کوم وزیران دي ځینې والیان هم پکې شته چې هغه په دې کابینه کې ونه ګمارل شي کوچه ته ونه ګمارل شي نو دا کابینه به نور هم د دغه تخلل لاړه خرابه وشي.
زه د ګنجري نه غږیږم. 2012 کې د ناکړه له پاکستان راغلی ده او دغه مو سیره دی د ګرځي چې څوک کباب خوري نو غوته کوټې جوړوي او موږ چې غریبي وتوای چې ورو ځانې تا مستحق نه دغه بروخ کوي کرښتا چې تا چې ماجرین دراسي موږ کورونه ته جوړو دغه خو بیخي دروغ دي دروغ دي.
ډاکټر صاحب شبونی ما دا خوښ ته دی خدای وادي کړی چې زه ودا شي کوم چې کوم ما په پښه روان ده پولیس او ځوان شیدان شي دی ورته شیدان شي په لور کې شیدان شو دی نو خبره دا چې هغه پیسې دا په نامو دا ونه وزي هغه هغه خلک چې هغه دی بجب چې ما دا سوال چې دا هغه د تعریف په شو تعلیم د غوړ شي ماشونه دا ولا شي مشه شو چې هغه خلک جب چې په پیغام دا خبره تر خند د نړۍ سترګو دې له هغه خپل برچې سرک مخ کې پسته نه خیرو کې هغه 500 روپے شپټر په پارچې په اړه ورډولې 500 په ولې هغه حکومت چې تنه ځاله شي شخصي جبته دي ما دا پیغام دي چې دا چې جدي په ورو شم دا هم چې دا کوټه د افغانستان کې ورنې شته چې ما دا پیغام اسلام
علیکم. افغانستان ولایت مرکز فاروق اخر محمد بدني کافر په کماس کې ما ډاکټر صاحب اشرف غني احمد زين ډیر خوشحالي او مننه کوم او استقبال کوم ځکه چې ډاکټر صاحب اشرف غني د فساد پر وړاندې په ایمانداري سره او عملی مبارزه شروع کړې ده. د فساد نه کول غوښتنه یوازې افغانانو هیله نه ده بلکې د الله تعالی شرعي حکم دی چې ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. تاسو په ځمکه کې فساد مله کوي ځکه چې الله رب العزت مرشد خلق نه خوښوي. زما په نظر باندې فساد اداره د افغانستان ثبات ته یو داسې ګواښ دی لکه څنګه چې انسانانو صحت ته ایبولا او سرطان یو لوی ګواښ دی، همدغسې فساد ادارې زموږ پرمختګ او ثبات ته داسې یو ګواښ دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
خان ڈیرا تو شنگن والے شریف میرے میں برابر بندیشن کرے
کندار نہ خبر بنجان کولے اوکی وجا بنجان اور بنجان بولے رہی لکھا مشکلات تقریباً لس بول ذرا کو رہے اور گرد اشرف غنی طور کر دوا بھی مرتا کولے تو خدا اشرف غنی بادشاہ کے اشرف غنی بادشاہ کے ملک پر دوا ہوا خدا بادشاہ کے وس منگ نہیں لگے مت سر کولو کے وہی لکھوں یو بنجی لا نہ کہ پیغام خدا کا تو مقام کا
خبر خوشحالی خبر جمہور بزمس پیغام کی وشی افغانان پٹی رجندانوں کی بندیان پراتی دا اس غم نہ خوری اور مرش خلق دیر ضروری مہاجر دا اشرف غنی صاحب سے دیر ہی لکھو چی جر تر جر از مرش غم خوری
دا کندار نہ خبر کو ما من کو پلی چرخی کی بندیان دی تقریبا دا شپاک دی وہ کال کی دی بے سر نوی سپاکی دی مرسر وادی وکڑے وی من دا بندیان دی لکھو بندیان تقریباً نور ادا دی قیدور پورا دی
بنجان بےگنا کو اکثر بےگنا ظلم سردار اندازے پوری دیکھیے طالب نے بےگنا سڑائی مانا دی پر لاسنا سے بڑے پر بل لاسنا سے او یو سلو بدای په چشی او بعد هغه د اقرار پکې داوت ګناګار دی او کبي ګنا دی
د باندې د ترخی په زندان ته پیدا پیغام درکړم ترخی په زندان کې موږ دغه مشکلات سره مخ یو هغه لکه د ټلیفون نشتون او د دولت په اړه کړو چې په ټلیفون نن یو یو د نړۍ ته وړي او نن ورځ کوم څه دی کو درک چې ضرورت کې هغه ټلیفون آزاد یو د غریب سره چې د دولت چې نیولې
کله خان میرا ته ولا د شندل ول فانی وسنا کور په شوز کې دی دا د نرم د شتول صدا خای د نرم چې دا باندې نه ځا چور د ګنا خل برای شنه وي چې زنه ښکار شنه ښکار نه کوي ترکی دا د ول ته په شی سره ول ری आवाज دی چې ونه د بس کلا څخه چې زنه ښکار نه نه ښکار کوي ترکی زه دروازګان د ولایت ته د شیدا ساس ته ول سالی څخه خبر کوم او رسي اخر چې دی په ګاډران کې باندې دی دا شپونی سره موږ غوښتنه ده چې دا شونه کې چې د امریکایانو په لاس یو ورکې د یالته محکمه شي باید د په افغانستان کې خپله محکمه شي که بندي او که وژل کېږي هغه باید په افغانستان کې ورسره وشي
ما بے گناہ بندی ہے اسے بیٹھوں کے تم سے پکاور سرا ممتاز والا کے خان جان کوس کو نہ وہ بھاگے سکا
قومی مشر ستیلن دے گردیز پہ زندان کے لذیر اڈا کشپی اورج تیرہ ہو غالو سی دیتا چلا رہی جی لوڑو چروا کوتا ویسا بی دولتا دموی داغ ارزوگانی او دموی داغ دردون کی کسی ورس ہوئی دیتا چلا رہی جی مو دیر خوشحال سو مخی ان مگتا اگا کلی و پروگرامن اگا دیتا چلا رہی خپاروس تو خدا دیو کسی داغ پیغامن تا چی خپور کرنے یا دی غالو سی یو خو مستقیل آیات با صلاحیت دروازے
بنجانسی
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
د پکتیکا قومی مشر اجی مومن خان سپیلن دی لو پکتیا په محبت زندان چې تاسو سره په تماس کې دا موږ د چارواکو چې سخت په عذاب یو په قاضیانو کې په دا ټول اداره کې په ساته مولا اشرف غنی صاحب د غولس جمهور چې دغه خوایست په جدي ستاجمنې کړی دی دا اداري په سات خو بدی کې دا خلک دی تبدیل کې دا خلک دی بدل کې دا د شخصي ګټو لپاره دلته دی دا مایا تاسو ترام کر رہے امین خلق دی غواشه پشتا پلاس ما کوئی مرغ دغه چ بدن اند دی دا
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروگرام کې له ازادي رادیو اوریدل چې دوی پر جدي ستونزو اوسنی پروگرام دغه ستاسو نور پیغامونه هم راغلی چې په نورو پروگرامونو کې خبرو تر هغه د خدای پامن
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.